مسئول لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل په تیر وختونو کې د هیواد شمالي ولایتونه له دې پلوه ډیر زیانمن سوي دي.
د څو کلونو راهیسې دی چې وزارت توانېدلې دغه مشکلات کنټرول کړي چې دا یو لویه لاسته راوړنه ده. معلومدار خبره ده کله چې کرنیزه ځمکه د افتونو په مقابل کې وقایه کیږي نو حاصلات به هم ډیر وي.
ښاغلی راشد زیاته کړه چې ډېرې هغه ځمکې له طبیعي آفات سره مخامخ دي چې غنم پکښې کرل سوي. دغه کمپاین په بشپړېدو سره به د دهقانانو کرنیز حاصلات هم زیات سي. د جوزجان ولایت د افغان ګاز تصدۍ مشر وایي اوس مهال یې د ترکیش پترولیم کمپنۍ په مرسته دغه تصدۍ اته څاګانې ترمیم کړي چې له دې سره به په 24 ساعتونو کې د ګازو استخراج 1 میلیون متر مکعب زیات سي. د دغه تصدۍ مشر انجینیر محمد صالح ازادي راډیو ته ویل دغه څاګانې ترمیم سوي خو د ګازو څخه د اضافي موادو د پاکولو سیستم یې تر اوسه نه دی فعال سوی. ښاغلی محمد صالح زیاته کړه چې دغه سیستم د جوړولو لپاره د امریکا د ټکس فورس سوداګریز مرکز په مرسته کار په شدت روان دی او ډیر ژر به ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یو اومنی بوجي اوړه 1440 افغانۍ، یو درې نیمنی بوجي وریجې 1800 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 1540 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 950 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1590 افغانۍ.
نن به په راتلونکي خبرونه کې د چین د مرکز پیکینګ ښار په تیانامین میدان کې د 1909 هتیا میلادي کال د ځپل شویو مظاهرو په اړه یو ځانګړی رپورت ترته ولرو. خو اوس د انصاف پلټکی پروګرام
د انصاف پلټکی
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشام دی کړه باندې ورستی رشي او ناهله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
عبدالواحد چې د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ د انتخاباتو چارې پر مخ وړي وایي د دې ولایت د انتخاباتو د ساحوي دفتر مشرې پر تنخواه سترګې پټې کړې او کله چې دی دغه دفتر ته ورغلی د خپله غوښتنه یې کړې نو د لوګر ولایت د انتخاباتو د ساحوي دفتر مشر ډبولی دی.
زما مشکل خو دغه ده چې زه سخت تللی وم او بېرته چې راغم د ما د کارمندان مامورین ټول پیسې دفتر ولایتي واخیست. دا چې قانون و چې مخکې انتخابات نه دغه پیسې ورکړي دا یو چال او فریب و چې بېرته موږ راغلو دغه پیسې موږ ته را نه کړل. چې بېرته راغو دا موږ 15,000 روپۍ وو چې د ما پارتنر ګرانغا په نامه په هغه باندې امضا کړ ټول شیان خلاص شو چې یو لکې ډاکټر اخلي او 3,500 ما د دغه کارمندانو نه دا پیسې امضا کړ په دغه ګرانغا باندې 15,000 ورکړ ورته جمله 2,500 دا چې ما ولیدل کار خلاص شو چې پیسې ورکړې نه وو چې دا پیسې ورکړ 2,500 ما نه امضا کړ نه پیسې مې واخیست کار مې کول بیرته وتل دفتر نه دا دوه هفته بعد چې دا ډاکټر نه خط تللی وو دا هند تللی وو دا چې بیرته راغه وو دا وردګ بیرته چې راغه زلاله ما ته ویل چې دا خبر ده مالی دغه ډاکټر چې دا کارمندانو نه یو لک تا ته هغه کار کړی دا 3-5 خپل ځان
اداري مدیر
وو اداري مدیر اسدالله طاهری مال دغه خبر ده. دا خبر مې وکړ دا فتن په پرچا په موبایل ورک گزار کړ او بس د ما کاری مو
کړ دا زو کو یعنی
دا دا نه په پرچا باندې په ما ووښته ما او بس لاړم ماونت ته ولایت ته مې لاړل هغه مې وخه چې دغه ته کاری مې درخه شکې ده لای دا سارون ولی ته لاړم سارون ول صاحب ماتین ته ماتین په نوم سارون ولی کې مال دغه څه خبره ده دغه ظلم په ما باندې شوی ډاکټر ولی شورا ته لاړم شورا ډاکټر ولی نه و رئیس شورای ولایتي او عبدالخالق خیرخوا او هغه ته مې وویل چې دغسې خبره دغه ظلم په ما باندې سوی د تاسې نو په دغه
اوس تاسو څومره پیسې د انتخاباتو د کمیسیون په ساحوي دفتر پاتې
یو خو یو لک درې پنځوس زره د کارمندان مې تو کړی دی دا او بل دا خو دفتر پوهېږي مرکزي چې څومره پیسې دي او څومره هغوی ورکړي دي څومره هغو ته بیخي مکمل معلومات ده د څومره د موږ سفر یو کرایه دي هغو ته دوی وایي چې یو لک پنځه زره پنځه نوی زره ده مو ته معلوم ده چې څومره ده هغه هم تر اوسه موږ ته نه ده
راغلی. تاسو پارتنر یا ملګري ولې دغه امضای لاسلیک وکړو په دې سال کې چې تاسو یې دې پیسو اخیستو نه راضي نه وئ ولې هغې دا کار وکړو؟
مخکې ما ته وویل وو چې یو لکه پی ما سره راکړه دغه مدیر اداري
یعنی تاسو ملګري یا پارتنر غوښته چې هم هغه پیسې ورکړي؟
نه 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 دا نه غوښته.
نو ولې لاسلیک وکړو؟
بس په دې باندې لاسلیک وکړه چې مکمل پیسې دي چې پیسې امضا او ټول شان واخیست دغه نه ما نه دې کړی تر اوسه.
اوس هم غوښتنه څه ده؟ پلان ده تو
اوس هم غوښتنه ده چې دا باید دا مشکل حل شي چې په هر طریقې د تاسو د همکاري نه که د دفتر مرکزي نه کېږي مقصد دا مشکل باید حل شي او د خلک لاسې په دما پوستونه کې دی او دا باید داسې هغه سي چې په ما باندې خانچه باندې وار کړی ده دا باید دا مشکل دا چې هر څوک چې باډیګارډ ولري او خانچه ولري په یو مسکین غریب بیچاره باندې داسې ظلم کوي خو نه نه قانون څه نه انتخابات نه ده عدالت ده.
مونږ د عبدالواحد داستونزه د لوګر ولایت د انتخاباتو کمیسیون د ساحوي دفتر لمشر حبیب وردک سره طرح کړه. وردک صاحب دلته یو چا شکایت کړی د عبدالواحد په نامه دا وایي چې ما د چرخ په ولسوالۍ کې د کمیسیون چارې پر مخ وړلې یا د انتخاباتو چارې دوی وایي چې یو اندازه پیسې پاتې دي د تنخواګانو د کارکوونکو د هغې سیمې نو دوی دا تاسو ته متوجه ده؟ دوی وایي چا ته زه کله چې دوی دفتر ته لاړم دوی په ما ګزار وکړو او ما یو لکو درې پنځوس زره افغانۍ چې د نورو کارکوونکو معاش دی تنخواه ده دا پاتې دي. غواړو د دې دا پاړه مخکې دي چې کمیسیون د انتخابات کمیسیون سره خبرې وکړو تاسو نظر راواخلو چې دغه موضوع څومره واقعیت لري.
د استفاده چې کله موږ کارمندان استخدامو ساحوي ناظمین هغه معمولا د ټیم په شکل موږ استخدامو یعنې دوه کسان همیشه کوشش داس کو چې په وکه جندر مراد چې احیانا که چیرته موږ ښځینه کارمندان پیدا نشو کړی بیا نارینه ورته استخدامو هغه د ټیم په شکل مخته ځي. عبدالواحد په نام د موږ کارمند وو په ساحه کې په چرخ ولسوالۍ کې په دې کې شک نشته او د دې د کارمندانو ماشونه موږ ټیموار هغه څوک چې دلته موږ ته حاضر شوی دی چې کله د ساحې نه راغلی حتی د سامانو په تسلیمېدی کې د موږ سره حضور نه درلودو او وخت په وخت موږ کوشش کړی چې دی اسناد د پروسس لپاره آماده دي او اسناد یې مخته ویسي چون د اداري مراحل لري دی خپله نه دی حاضر شوی. د پارتنر کوم چې د ده سره په ټیم کې یو کس و د هغو د تاریخه موږ د اسناد ټول پروسس کړي او مخته وړي دا چې د ده او د خپل پارتنر تر منځ څه مشکل دی نو دا د ده خپل مشکل دی چې موږ سره نه دی مطرح کړی. زه نه پوهېږم چې
پارتنر یا دا ملګری وبخې نومې د نومې تاسو په یاد ده؟
نومې ګران آغا. بله و
ګران آغا. دوی ته څه دا کوي وایي کله چې موږ دغه پیسو پسې ځو د اسدالله تایری په نامه کنه اداري مدیر دی وایي هغوی ما ته وایي چې د یو لک درې پنځوس زرو افغانیو نه پنځوس زره دما کېږي او یو لک زه د انتخاباتو د کمیسیون ساحوي امر ته ورکوم.
تاسو د یو افغان په صفت کې هلته اوسېږئ چې دی ولایتي عامر چې هغه د خپلواک کمیسیون مسؤول وي دلته خو ځینې نور مسایل هم ډېر مطرح کېږي او که تاسو داسې مسایلو ته غوږ ونیسئ زه فکر کوم دغه پروسه د بهبود نه البته د خرابۍ خواته ځي.
موږ هم دې دپاره دا مسله تاسو سره طرحه کړه په دې چې دا د یوې دا په عاد کې ده موږ غوښتو چې دا په ډاګه شي چې دا مسله څومره واقعیت لري.
نو دا واقعیت نه لري دا ټول ماس دي دا دروغ دي دا داسې څوک دی چې دا په ساحه کې د ساحې نه حتی موږ ته مجرم دی هغه څه چې که وخت یې راشي یا دی وغواړي یا د نږدې نه څوک ورته حاضر شي چې موږ نور اسناد ارائه کړو د هغو په اړه دلته خو ډېر ډېر مسایل وي دلته قومي مسایل دي دلته ژبني مسایل دي او دلته سیاسي مسایل دي چې هغه هلته دی څه رقم مخته تللي د کاندیدانو سره د دې برخورد څه شی و د څرخ ولسوالۍ کې د موږ د انتخاباتو پروسه څنګه مخته لاړه. نو دا هغه څه دي چې هغه موږ پوره آگاهی لرو او داسې ناآگاهانه یا د دې داسې ادعا وویل او د تاسو اوریدل زه فکر کوم دا پروسه د خرابۍ خاطرې نه د ښوالي خاطر
وردک صاحب که دوی حساب کتاب یا مغه پیسې تاسو سره احیانن پاتې نو تاسو څه ژمنه کوئ چې څومره به همکاري وکړئ چې دغه حساب پاک شي؟ آیا داسې یو موضوع شته؟
د دې هیڅ نوی حساب د موږ سره پاتې نه دی. د دې خپل پارتنر چې د دې په ټیم کې د سره خپل موجود وو د هغه د تاریخه کې د خپل ورسره په تماس کې شي مشکل یې حل شوی. اسناد یې پروسس دي، موږ خپل اسناد لرو که احیانا د بیا هم مشکل لري نو میره باید وکړو او ولایتي دفتر ته مراجعه وکړو. موږ به د دې مشکل ورته حل داسې کړو چې هغه کس به د سره کینه وو د موږ په وساطت باندې به د مشکل حل ورته حل کړو.
مهرباني وردک صاحب، د عبدالواحد دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له مشر ضیا الله قمرخیل سره هم شریک کړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د عموما د ټاکنو د ورځې لپاره موقت کارمندان ګماري چې دغه موقت کارمندان دنده وظیفه یې دا ده چې د ټاکنو په ورځ باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره کار وکړي، خپل دنده ترسره کړي. د دې لپاره موږ یو میکانیزم لرو، د دې د معاشاتو لپاره میکانیزم په داسې شکل ده چې ولایتي دفاترو ته پیسې انتقالیږي، بیا د ولایتي دفتر هغه مشخص د ولسوالۍ په سطحه ناظمي صاحبي چې وي هغه ته پیسې ورکوي. د خپل د محلاتو د مراکزو په تعداد په اساس باندې، د کارمندانو د تعداد په اساس باندې په دوه حالت دي. یو دا داسې په ځینو مناطقو کې چې کله مرکز بندیږي یا محل بندیږي د هغه پیسې بیرته ولایتي دفاترو ته انتقالیږي چې همدارنګه مرکزي دفتر ته، یا مثلا هلته تعداد محلاتو کمیږي یا نور موارد. دغه موضوع زه شخصا په خپله په جریان کې نه یم. غوښتنه م دا ده زه به دفتر ته رسما هدایت هم ورکړم نن چې دغه موضوع باندې تحقیقات وسي، بررسي وسي، او همدارنګه هر کارمند چې په دې مورد کې ستونزه مشکل ولري زه په خدمت کې، د ما دفتر په خدمت کې ده. او من دغه موارد کې ډیر جدي یاستو او 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 هغه کارمن چې په دې سختو حالاتو کې په یو ساحه کې کار کوي او خپل ژوند په خطر کې اچولی او دغه ملي پروسې ته کار کوي، هغوی غږ اورو او 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 عدالت به تامینوو، د دې حق څخه به دفاع کوو. نو غوښتنه هم د دوستانو څخه داره چې دوی باید په ما دفتر ته مراجعه وکړي، همدارنګه ولایتي مسؤلین دفاترو ته مراجعه وکړي، اطمینان د دې ورکوو چې د دې حق نه به دفاع کوو.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0822002022.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د ځوانانو د بیکاری پستونزو او د ماشومانو په ناوړه وضعیت خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واسل نور مهمان دی. مومن سه بیرمنه چې موږ د خبرونه میلمانه شوې.
تاسو نن مهمان
اوس مهال نږدې 1,000,000 د کار وړ خلک په افغانستان کې بیکار دي او 8,000,000 شاوخوا خلک په وړو کارونو لګیا دي. څه علت دی چې تر اوسه د 1,000,000 خلک بیکار ګرځي او دوی ته د کار زمینه نه ده برابره شوې؟
کومه احصایه چې پخوانه شر شوې ده تقریبا د 3.5 to 4 million مستعد په کار ځوانان بیکار دي، چې دغه مستعد په کار ځوانان د جملې نه یو تعداد د طبیخي کارونه پیدا کیږي او یو تعداد هفته کې یو ورځ دوه ورځې
کار کوي. داسې ویلی چې جناب مومن صاحب چې شاوخوا 1,000,000 افغانان یا ځوانان مطلقا بیکار
دي. او داسې بیکار دي.
نو څه علت دی چې تاسو فعالیتونه کوئ؟ د کاري زمینه نه برابرېږي.
یو خو د نفوس رشد دی، ځوانان ورځ په ورځ لوی کیږي، کال په کال د زموږ په ځوانه طبقه باندې عمرې 18 کالو ته رسیږي. طبعا شرایط ورته باید مساعد شي چې دوی ته زمینه د ښوونې روزنې برابره شي. تیرو 12 کالو کې ډېرې ښې زمینې برابره کړي. اول دا چې نه په هجرت کې او نه په داخل د افغانستان کې زموږ ځوانانو ته دا زمینه مساعده شوې نه وه چې دوی مهارتونه خپل زیات کړي. نو فیصله هم دا وشوه چې باید موږ وکولای شو چې د ځوانانو دپاره د حرفه حرفوی زده کرو مرکزونو.
نو اوز دا محل سمرا افغان زوانان استاسو ده وزارت پا چوکات که پا کارونو بانده بخده؟
ده خبر زه قدم پا قدم رازم. هر کال منگ پینزه چلویگ زره تشپک چلویگ زره زوانان ده حرفوی زده کرو نفارهگی
پینزه اویا مرکز که او که پولایتو که
هم؟ نو مرکز ولایتو که دو چلویگ حرفوی مرکزونه لرو غیر ده ملی برنامه چخه دو چلویگ برنامه لرو چه پا دی که ده زوانان روزل که گی او پس لشپک میاشتو او نه میاشتو ده نمونه پا دولی ده افغان کوریا انستیتوت ده چه تاس ورشی ده فیلن هم پینزه سوا
زوانان پا کلتو کونه روزل ده چه نفوس ده افغانستان زیاد ده شاو خواه درس میلونه زیاد دو پا هر که ده یا واقعیت ده او تاسو هم وای چې کارونم کړی دی د حرفوي زده کړو په برخه کې ځوانانو ته، اما انتقاد دا دی ستاسو په وزارت چې تر اوسه مو د کار د زمینې په برابرولو کې کافی هڅې نه دي کړي.
وزه راځم ډېر کار شوی دی د کار او ټولنیزو چارو وزارت سهولتونه د کار ایجادي وزارت کار عمر اجتماعي خو فابریکه نه لري موږ سهولتونه ایجادوو
کار ته زمینه برابرو
او زمینه برابرو دمدې په همدې برخه کې موږ ملي برنامه د اشتغال یا د کار جوړه کړې ده. په دې کې د کرهنې وزارت، د صنعت وزارت، د ښاري پراختیا وزارت، د ښاروالیګانې، د کلو پراختیا وزارت، صنایع او تجارت وزارت او معدن وزارت چې ډېر کارګر یا ځوان نسل جذبولی شي دیم په دې برنامه ملي برنامه کې شریک کړي دي. دوی چې هغه خپلې پروژې په تطبیقوي نو زموږ
اوبښئ جناب مومن صاحب، څه رقم ځوانان ستاسو په دې فعالیتونو کې شاملېږي؟ هغه ځوانان چې هغوی لیک لوست کولی شي او که بې سواده کسان هم تاسو په دې پروګرام کې شاملولی شي؟
په ملي برنامه کې بې سواده هم شته. د حرفوي زده کړو په ملي برنامه کوم کسان چې په لرو پرتې سیمو کې علاقه مند د کار دي هغو ته د شپږ میاشتني کورسونه د هغو د دې لپاره چې د اقتصادي زراعت ښه شي، عواید بهتر شي او په خپله محیط کې ورته کورسونه لنډمهاله
جوړېږي.
دا ټول سامان د دې حرفي ورته ورکوو او په زمین کې یا د ترانسپورت پیسې دا شیان ورته ورکوو.
تاسو ویلي چې د تیرو دولسو کلونو راهیسې جناب مومن صاحب شاوخوا پنځه لکو کسانو
نه ډېر استخدام شوي،
شاوخوا پنځه لکو یا شپږ لکو کسانو. تاسو ویل چې هر کال تاسو پنځه څلوېښت زره کسان فارغوي، نو که اوسط یو باسو شاید پنځه لکه شاوخوا کسان راسي چې تاسو له دې برنامو نه فارغه شوي دي. دولس کاله او د پنځه لکو کسانو روزنه او په دې درس میلیونی نفوس کې فکر نه کوو چې کمه ده؟
اوس خبر هم دقه ده چې موږ همیشه دا ویلي چې یو لویه ستونزه چې موږ د ځوانانو په برخه کې لرو هغه دا چې موږ ځوانان مثلا پوهنتونونه جوړ شوي دي هم خصوصي او دولتي، خو دغه انډول یا تقاضا د مارکیټ په نظر کې نه ده منول شوي دي. فرض مثال موږ د طب نه یا د ادبیاتو نه یا د انجینرۍ نه فارغان ډېر ورکوو، خو دا فکر نه کوو چې آیا دغومره کسانو فارغینو ته موږ د جذب ساحه لرو که نه لرو. نو همیشه موږ دمدغه په خاطر باندې یو ملي فراخان را شروع کړ د عالي تحصیلاتو د معرف د وزارت سره او د کار ټولنیزو چارو وزارت درې واړو سره کېناستو. دوه کاله د مخه یو طرح هم جوړه کړه چې دا طرح باید عملي شي، ځکه چې دغه جلب او جذب د محصلینو یا ځوانانو په اساس د تقاضا د مارکیټ وشي.
ځوانان ولې بیکاره دي؟ فقط د نفوذ زیاتوالی
یو خو د نفوذ زیاتوالی دی، بل دی چې موږ په دوه برخو کې باید کار وکړو چې په دې حصه کې موږ یو زمینه د اشتغال په داخل د هیواد کې ورته برابر کړو، بل دا چې کوشش وکړو چې لکه هندوستان یا بنګلادیش یا نور یا فلیپین چې نورو هیوادونو ته د اشتغال دپاره کار دپاره لیږلي دي دغسې کار موږ هم وکړو. نو په دې حصه کې موږ د اماراتو سره، د سعودي سره، د قطر هیواد سره، مثلا د ایران سره، د نورو هیوادونو سره هم دا خبرې کړي دي. دا هغه پروتوکولونه لا تر اوسه پاتې دي. کوښښ کوو چې هغه کمپنۍ چې په خارج کې ډېرې کمپنۍ دي لکه قطر کې اوس موږ پروتوکول هم امدا کړه، تفاهمات هم وشوه، په سل په سل هغوی دې ومنله چې ستاسو لس زره ځوانانو ته موږ زمینه مسایدو، اما د سیاسي وجوهات په بره چې هلته دفتر پکې جوړ شو یو شی بل شی، نو سیاسي وجوهاتو دا زموږ پروسه د اظام د کارګرانو متاتوشیا واقع شوه.
جناب مومن صاحب، داسې اندېښنې موجودې دي چې ممکن د بهرنیانو له وتلو سره ډیر ځوانان بیکاره شي په ولایتو کې او په مرکز کابل کې. تاسو داسې څه تدابیر لرئ مخکې له مخکې تر څو د ځوانانو د بیکارۍ کچه راکمه شي؟
دا په دې برخه کې زه دا وایم چې زموږ ځوانان باید دا تشویش ونه کړي. چې خارجانو وتل نو ځوانان به پیکار شي. ځوانانو الحمدلله اوس ډېر ښه ظرفیت پیدا کړی دی. هغه کمپنی یا هغه این جی او یا هغه موسسه چې تر اوسه پورې د یو خارجي یا بهرني په راهنمایی باندې چلیدله، اوس دا ظرفیت الحمدلله زموږ ځوانانو پیدا کړی دی چې هغه کمپنی په خپله چلوي. او بل دا چې د توکیو په کانفرانس کې چې کوم ژمنې نړیوالو د افغانستان د حکومت سره کړی دي، مشروطي پوره شوي، شپاړس ولس شرطونه ویښي او ټول پوره شوي دي.
اصلي شرط اداري فساد دی، خو هم اداري فساد او شفافیت متاثر افغانستان کې نشته.
هغه مبارزه روانه ده، خو موږ تبادل اداري چې جوړ شوي دي د ډېر خطر چې یو فشار واچوو چې دا فساد د اداراتو نه ورک شي او زمینه زموږ ځوانانو ته بسایي.
بله جناب مومن صاحب، داسې ویل کېږي اکثره بهرني موسسې په افغانستان کې کار کوي، د حقوقي کارمندان اکثره د خپل هیوادونو استخباراتو ته کار کوي. سمو د مخکې مشرانو جرګې ویل چې د ایران اکثره شرکتونه یا موسسې په افغانستان کې کار کوي، خیریه کارونه کارمندان استخباراتو ته کار کوي د ایران. تاسو د دغه شرکتونو کارونه څارئ یا د دغه موسسو کارونه څارئ؟
نه، مونږ چې هغه ټول بهرنیان چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره پروتوکول لري، ایران د حرفوي زده کړو مرکزونه یو د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په هرات کې لري، فراه کې لري او په کابل کې لري چې د دې نظارت مونږ کوو. په کابل کې هغه هم د امنیتي وجوهات په وجه د سرنوالۍ دخوا تقاضا وشوه چې
د خیریه موسسو څارنه تاسو نه کوئ؟
نه کوو. یو د مجتمع بصیر چې هغه د حرفوي زده کړو خیریه موسسه ده، زمونږ ځوانان تربیه کوي په حرفوي فیش زده کړو، د زمونږ د تفتیش ریاست یو د تفتیش د کار ریاست، دوی ټول دولتي او غیر دولتي ادارې او کمپنی دوی زی او راته د میاشتو میاشتو ګوري چې آیا قوانین پلی شوي کنه، آیا دغه کارونه د دوی غیر قانوني دي که په قانون سره سم برابر دي، قانون د کار حالت تطبیق شوه دی کنه ده شوی. مونږ ته میاشتنی راپور او گزارش راوړي
چې استخباراتي کړي موجود
دي. نه، استخباراتو په حصه کې مونږ کوم معلومات نه لرو، هغه د کشفي ادارو کار دی.
د ماشومانو وضعیت هم یو څه ستاسو مربوط راځي چې بعد د ماشومانو مخاوني چې په سړکونو باندې شاقه کارونه ونه کی زده کړو ته باید تشویق شي. اوس هم سره د چې تاسو مخکې ویلو چې موږ باید د سړکونو له سر نه هغه ماشومان راټولوو چې هغوی یا موټرونه صافي کوي یا پلاستیکونه خرڅوي او یا هم پاډو کې د منشي په توګه کار کوي د موټر پاډو کې، اما اوس هم لزګونه ماشومان په کابل ښار کې حتی لیدل کېږي چې سوال کوي، خلطې خرڅوي یا هم موټر ډکوي. ولې د دوی د راټولېدو کارونه درېدلې؟
موږ په افغانستان کې 1.9 میلیونه کارګر ماشومان لرو چې د کور نه نیولې ته جادو پورې په کار بوخت دي، چې د هغې جملې نه 1.2 میلیونه هغه ماشومان دي چې په شاخه کارونه اخته دي یا استخدام شوي دي کار ته، یا په ورکشاپونو کې کار کوي یا په خطرناکو ځایونو کې کار کوي. بنان د دې لپاره و د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 35 شبکې جوړي. 35 یعنی شبکې محافظت اطفال، د محافظت شبکې جوړ کړي په 22 ولایتو کې. دا اوس فعلاً پلي شوي دي. ټول اړوند دولتي ادارې د دې خاطر چې مستونزې د ماشومانو ډېرې دي، یو هماهنګي ایجاد شي، یو همغږي ایجاد شي. خو من د
محافظتي کمیټې جوړې شوي، اما ماشومان له سرکونو نه دي ټول
شوي. سکال تنه په د 1500 کال کې موږ 25000 ماشومان د سړک د سر ماشومان په مرکز ولایتو کې تر پوښښ لاندې نیولې، زمينه د عرفه متمسایده کړې یا پلار مور ته زمينه د کار متمسایده کړې، دوی ښوونځي کې شامل کړې.
دا کابل کې کار ماشومان لیدل کېږي، مثلا د کلمه متخصص سم کې د وزارت ته نږدې مونتخانی سم کې تاسو ته سره نه کار
کړو. یو هغه د سړک د سر ماشومان دي چې هغه کې گدایی کوي یا پالش کوي، د بوټ پالش کوي یا مثلا سپیلنی دودی، دې ته موږ د سړک د سر ماشومان وایي چې دوی نه سو استفاده کوي یا خپله. دې کې دوه قسمه ماشومان دي. یو هغه دي چې واقعا په تیرو درې لسیزو کې پلار مور قریب لاس ورکړی دی، نو اقتصادي ستونزې لري، دوی کار کوي. اما یو تعداد پکې حرفوي دي چې پلار خطوان من ده مور امکان ده کار کوله شی اما ماشوم نسی استفاده که داغه ده تنکه لسونه و آغه ده کار ده پارا کسو بازات و باسی ده دیر خاطر منگه قوانین لرو چلوره مماده ده قانون ده کاروائی چه ترسوی چه ماشوم قانونی سن پوره کرده نی باید جادو تا ده کار ده پارا
بله جنام مومن سده لانده پکتن مطرخوم دیرو بخید خبروان وقت کام ده داسې ګدایګر شته چې له واړو ماشوم نه په سرل مر کې استفاده کوي د دې لپاره چې هغوی خیر راټول کړي او دوی سرورې قانوني چلند نه کېږي د والدینو سره ځکه چې هغه ماشوم ده د اتو میاشتو ماشوم نه نهه میاشتو ماشوم نه سو استفاده کوي
د ګدایانو د ماشومانو په حق له څلو منګه ستاسو برنامه ډېره لنډه ده څلور زره ماشومان ګدایان منګه د سرې میاشتې په همغږۍ سره اند خار او کوڅو د مقابل نه راغل بیا هم منګ ډیر ساده قدم کاری د سریمیش سره وکړه سریمیش تم ډیر زحمت وایسته واقعاً قابل د قدر دی د ماوري چې د څلور زره جت ګدان منګ راټول کړ ماشومان او زنانو مردانه د دې یو بودیجه د غو چې وزارت مالیه کوم وعده کړو هغه وته ورنه
بله جناب مو منصب خبرونه د پښه
بودیجه د کوالي زید نه خبره تکمیل نشو زدان چې بودیجه دا غو کم شوه دا مسله په تعویق ولوي دا
جناب مومن صاحب پسره زمي کې موږ وینو چې والدین نه پیغام دی ډیر داسې ورکی چې هغه د غوښ خپل ماشومان نه ځکه چې خپل ماشومان څوک عمر به رحم نه کوي دوی په یخ کې ماشومان خپل مختاج ولي اوس چې وړي دی په ګرمي کې خپل ماشومان حتی د وو میاستو د اتو میاستو حتی هغه ماشومان چې شدیر وي هغه سرل مرته چولي دا قانون سوای دا که جرم وینو د مجرم مخه باید ونیول شي او که جرم نه وي نو بیا هم بعد هغه خپل سره رحم نه استفاده وسی قانون سوای په دې برخه کې او په دې برخه کې ولې
اول دا چې دا ماشوم چې دوی د سار نه ته بیګا پورې په جاده کې چې اول خدا غیر قانوني کار دی بل د ماشوم نه سوء استفاده کول دا غیر قانوني دی د حقوق بشر خلاف دی بل دا چې ماشوم موتاد ک اوس موږ نوې طرح جوړه کړې ده د کوم 80 میلیون افغانۍ وزارت مالیه ته پیشنهاد کړی اما متاسفانه چې دغه پیسې
تروس نه به منځ بودیجې ته د بودیجې ته ضرورت نه لري چې پولیس راسي او هغه ګدایګر ته وایي چې ته ګدای کې وې کنو د ماشوم دی والی مخته
اچولای دا کار ډیر شوې ده زکته دا ته موږ بجین ماشومان ولید چې رام واستې په د کارو ټولنیز چارو وزارت دا آیت مخکم دا پلاستیکونه دا سری ټوټي چې تاو کړي وي شنه ټوټي دا چې خلاص کړ لازم روغو ته سره روغو اله ګری سو سر رنگ په تپلو
ترسته پختنه سجمنه ورکوي خلکو ته کابل خاریانو ته د افغانستان د نورو ولایتونو سیدونکو ته چې په سمره وخت کې به تاسو د همدې ماشومان او غم او خره چې په سرک باندې په ډیر نوړ حالت کې د والدینو لخوا او هم د نورو کسانو لخوا چې په خیر څه ودی اچول شي
دا عرض کوم زما خواهش او هیله دا چې اول لین مسئولیت د مور او پلار دی باید مور او پلار د خپل ماشوم سره جفا ونه کی او
خو چې مثلا مطرح
راشه قاچاق کی یا دغه چې استفاده کی یا دغه دی کی اولین مسئولیت د مور او پلار دی او پس لاغنه بیا مسئولیت حکومت دی چې باید موږ د ماشومان راټول کو او دوی په روزنتونونو کې شامل کو دوی ته زمينه کوونه روزنه برابر کو او پلار مور لا چې کار وکي او خپل کاغذ او قلم د خپل د زوی پیدا کی
ډیر مننه کور آباد زموږ د دې نه د حقیقت سره پروګرام هم دلته پای ته رسیده د خپل میلمه د کار او ټولنیز چارو وزارت لمرستيال واسن نور محمد صاحب څخه ډیر مننه
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
سلام.